درويش لا تر پنځويش پورې، نهایتا نهایتا تر اتويش پورې ډېر یو ښه دوره ده چې دوی مثلا مشترک ژوند پیل کړي یو له بل سره. نو یعنې په کم عمر کې خپلې لورګانې ورکوي، چې هغه هم ورته مثلا بیا هغه نجونې په کور ته چې ځي بیا هلته هم له چالش او ستونزو سره مخ کېږي. په پنځويش کلو په ترڅ کې چې وي دوی ښه کولی شي چې د کور هغه چارې هم په ښه شکل سره سنبال کړي، ښه ته رسیدګي وکولی شي.
هغو کورنیو ته به څه ولرو چې دوی همدا اوس هم خپلې لونه په کور کې کینوي، هماغه مشکلات چې موږ تاسو یاد کړی، یا په کور کې دا کار کوي که بل څوک د کار نشته، یا د سارا کار کوي یا ګټیالۍ ده، که نه دغسې کورنیو ته څه ویل غواړي؟
کورنیو څخه دا ده چې د خپل اولاد له سرنوشت سره د لوبې نه کوي، د نن په اړه د فکر نه کوي، د هغې درآمد ته د سترګې نه نیسي. که زیات مثلا دوی ته درآمد عواید ډېر مهمه وي، بیا د ورته پوهې څخه که کله کار کوي هم یو سهم یو فیصدي مونږ ته راکړه، چې دا زمونږ د ژوند څرخ وچرخېږي. خو لطفا لطفا د خپل اولاد له ژوند او راتلونکي سره د لوبه نه کوي، ځکه هغه دوی که نن مثلا ژوند د کار کولی شي سبا هغه له لاسو پښو نه غورځېږي. ډېره سخته وي، بهتره او ښه لار به یې همدا وي چې مور او پلار ښه تصمیم ونیسي د خپل اولاد لپاره، د خپل راتلونکي د اولاد د راتلونکي لپاره، د هغه عمر ژوند دی، د هغې ځواني دی، د خپل بېجایه خواهشاتو لپاره نه وقف کوي، یعنی هغه خپله لور دې نه قرباني کوي.
ځینو کورنیو کې چې د پیسو ګټون کې نارینه وي، هغه که خپل پلار او ورور هم وي، خپل خور او لور ته دا احساس ورکوي چې دا د دوی لپاره اضافه ده. کله چې ځوانیږي باید د میړه په کور کې وي. ټولنیز فعال او افغان ژورنالیست میرویس اتل سره مې په همدې اکله مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
موش ډیر کله لیدلی اوریدلی او وینو یې عیني شاهدان پاتې شوي د دې چې هغه نجونې چې پر کور پاتې سي یا واده ونه کړي یا خپل مجرد حالت خپل ځان ته وټاکي، نو بیا د کورنۍ نور غړي ورسره تاوتریخوالی کوي، ناوړه چلند کوي، پیغور ورکوي، د یو بار په سترګو ورته ګوري او د کورنۍ د اوږو بار یې ګڼي. دوی ته هم دغه د کمتري احساس ورکول کېږي او دغه احساس تقریبا ټولو کورنیو کې ورکول کېږي. موږ چې لیدلې داسې کورنۍ ډېر لږ پیدا کېږي، استثنا ډېره کمه ده چې هلته نجلۍ د کورنۍ د اوږو بار نه سي. ټولو ځایو کې ورته پیغور ده بار ورکول کېږي، پیغور د دې چې ته د چا سره ګډ ژوند نه سي کولای، ته د ژوند ګډ ملګری نه سي ټاکلی. په داسې حال کې چې دغه ټاکنه بیا د ټولنې او د نورو انسانانو په لاس کې ده. هېڅ یو نجلۍ نه غواړي چې د چا سره ګډه ملګرتیا ونه کړي، مګر دغې ګډې ملګرتیا ته خو کلتوري ممانعتونه شته او د هغو پر اساس زیاتره وخت دغه نجونې چې تر خپل سین واوړي سین لږ بالا سي، نو دوی ژوند هم دوی ته داسې وي، دوی داسې احساس کوي لکه ژوند چې ګواښ دی ځان ته، او هم نور داسې فکر کوي چې د دوی ژوند موږ ته بار دی، موږ د اوږو بار دی. داسې یو احساس هم دغسې نجونو ته پیدا دی، او هم کورنۍ دا احساس کوي چې دا نجونې پر موږ بار دی، دا د ټولنې او د کورنۍ د اوږې بار دی.
دا څومره منفي عواقب لري اتل صاحب؟
په رواني لحاظ خو یو انسان بیخي ژور خفګان ته رسي، ډیپریشن ته رسي، ځکه موږ چې وینو هم دلته په افغان ټولنه کې د کوم ارواپوهان چې مو اورېدلي دوی وایي چې د دې ټولنې دغه نیمایي قشر د ډېر سخت رواني حالات سره ژوند کوي. په ځانګړې توګه بیا دغه قشر چې د کمی په احساس اخته سي، دا په رواني لحاظ ډېر سخت تجربې پر خپل ژوند کې تېروي. دوی هیڅ آرام وخت نه لري او یوه ورځ تر بلې ورته سخت وي، او هیڅ دغسې رواني و ذهني چینلونه هم نشته چې دوی ته لږ تر لږه د اطمینان او ډاډ سبب سي. نو په دې اساس دلته ژوند په داسې حالت کې لکه یو سخته شکنجه چې تېروي. دوی په رواني لحاظ د ډېرو سختو ترخو تجربو څخه تېرېږي. دوی رواني علاج ته اړتیا لري. تر هر څه وړاندې باید کورنۍ دې مسئلې ته متوجه چې د دغسې انسانانو په وړاندې چې مثلا د ګډ ژوند ملګرتیا نه غواړي وي کې د چا سره، او حق هم لري چې انسان مجرد پاتې شي. دا انتخاب خوښه یو بشري اصل دی، خو زموږ ټولنه بشري مسایلو ته دومره متوجه نه ده لکه کلتوري، لکه مثلا اقتصادي مسایلو ته. په ډېرو کورنیو کې چې اقتصاد خراب وي، تر ټولو لومړی دغسې شدی پداس کورونی کی دروانی فشار سره مخامخ شد که وغیر تایی جمهور تا ساتل اینو سو او دلتا بیا چی نرواک طولانه ده هی سی او شزه مثلا خوالسر نه ده دندی انتخاب کولای سی نه ده جوند ملگتی انتخاب کولای سی نو سو ارخیز روانی فشار زغمی.
بله په یو شمیر کورنیو کې ځینې اته د کورنۍ پلار اته ورونه بد چلند کوي، تاسو په نظر چې یو نارینه یاستئ د نارینهو دا کار څنګه دی؟
ډېر نامناسب دی، ډېر غیر بشری دی، غیر طبیعي دی. اصلا د میندو یو اندازه علاقه وي د خپلو لور سره، مګر ځینو کورنیو کې چې پلرونه یا وړونه د خپل خویندې او خپل لوڼې اضافي تر فشار لاندې راولي، وخت نه ورکوي، یا که د دوی سن بالا سي او کومه مرکه نه ورته راځي نو بیا فکر کوي چې دا ښځې یعنی بدبخت دي یا مثلا ښه بخت نه لري، نو د دوی دخوا هم د وهلو تر شکنځلو لاندې کېږي. یا که دا دوه نه وي، لږ تر لږه په هفته دوو کې حتماً یو د پیغور احساس ورکوي، د یو بوجو د بار احساس ورکوي چې تاسې بوج یاست. زموږ د کلتوري محدودیتونو یو تر ټولو ناوړه پایله همدا ده چې ښځه بیا مجبوراً د پلار رور دغه ډول ستونزې زغمي، ګالي یې د ګاللو احساس کوي.
یعنی په یو مسله باندې چې په هغه کې د کورنۍ لونه انجونې اصلا ملامت نه دي، د دوی ملامتول په دوی باندې فشار راوړل، دا خو تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې مناسب کار نه دی. دا ډول نارینه او ته به تاسو پیغام څه وي؟
تر ټولو مهمه خبره سر خلاصول دي. د یو چا په حق په بشري مسایلو د سر خلاصي په صورت کې نارینه درکولای سي چې هر مسله د دې ټولنې د لور او د خور په وا کې نه ده. هر موضوع چې دلته پیښیږي د کلتور او د ټولنې څخه اساس راپورته کیږي، ولې کچېرې دغه کلتوري او اجتماعي مسایلو باندې سر خلاص کې حقوقي معلومات زیات کړي، یا که معلومات ولري د معلوماتو د حق پالنې احساس ولري، د حق پالنې د احساس سره سر خلاصۍ د نارینه وو لږ اندازه دغه مظلوم کشر د دوی له ظلمه خلاصولی سي. خو دا چې د لویې نرواکي کلونه کلونه پیړۍ پیړۍ پر دې ټولنه حاکمیت کړي، مهمه دا ده چې د نرواکۍ دا جبر و ظلم دا لږ اندازه بد وګڼل سي، تبلیغ سي، عامه پوهاوی ورته وسي، تر څو نارینه احساس کړي چې ملامتي کوي، یا یو څوک پازابوي چې احساس کړي چې ظلم کوي. دا یو داسې احساس نه کوي لکه چې زه ظلم کوم، یا فکر کوي چې دا د دې حق دی چې زه پیغور ورکم چې ولې واده نه دی کړی، یا ولې مثلا یو څوک د ژوند ملګرتیا لپاره نه دی ټاکلی. خو هغه اجتماعي اړخ ته سر نه خلاصوي چې دا څنګه کولای شي یو څوک وټاکي. هلته محدودیتونه نارینه ایښي چې ته نه شې کولای چې یو څوک وټاکي، ته نه شې کولای د ژوند ملګرتیا ته یا په ټلیفون یا نورو لارو یو څوک ومومې. هغه خنډونه هم جوړ دي، بیا بېرته دغه مشکلات هم د ده له اړخه ورته جوړېږي. نو سر خلاصۍ او حقوقي اراده پیدا کول دا ډیر اړین ده د لپاره.
بله، یو بل پوښتنه چې ذهن ته راغله هغه دا ده چې په یو شمیر کورنیو کې په پایل کې نجونې د دې لپاره نه وادي چې هغه یو معاش لري، کورنۍ ته عاید راوړي، یا دا ده چې د کور خدمت کوي، څوک نشته چې د کور کار وکړي، عمر په دغه رقم ور باندې تیر کړي، بل ورځ بیا پیغور هم دوی ورکوي. په دې عقل څه وایې؟
کامل اندازه ده. دلته زیاتره کورنۍ چې نارینه یې کومه ګټه وټه ونه لري، ښځه لوست کړي، مکتب یې ویلي، پوهنتون یې ویلي، نو په دې صورت کې بیا دوی د کور د ګټې وسیله ګرځېدلي، او دوی د دې لپاره چې دغه ګټه پر ځان ونه دري دا زړه نش کوي چې دا یو چاته ورکړي. دغسې کورنۍ هم زیاتې دي، او خو د لویې سره سواد زده کړه ښځې ته ډېره کمه ده، محدوده ده. بیا په هغه محدودیت کې چې څوک دغه امتیاز خپل کړي یا دغه حق ته لاسرسی ولري، نو بیا په متقابل شکل دغه مسله تر پوښتنه لاندې راځي. د دوی د دغه حالت مسؤول هم بیرته نارینه کېدلی سي، او دلته بیا دوی دي چې دغه مسلې ته باید متوجه سي چې دا راتلونکی لري، ژوند لري، او دوی تل تر تله نسي کولی چې دې د اقتصاد په توسط ژوند وکړي یا د دې څخه یو ډول اقتصادي ګټه واخلي. دا یوازې د دې د هغه ګټې څخه استفاده د نه هغه حقوقي او عمومي او بشري وضعیت ته کتل.
بیا بی زایا دودونه لکه لوړ ولور او په واده کې ډیر لګښت هم چې د جلی د کورنۍ لخوا غوښتل کیږي، د دې سبب شي چې نجونې تر ډیره وخته د پلار په کور کې کینی، بلاخره د واده عمر ورنه تیر شي. مریم هوتک وایي چې که دې موضوع ته له هر لوري څخه وګورو، په خپل نجونې پکې ګرامې نه دي، خو له بده مرغه بې ګناه ځورول کیږي.
افغانستان کې یو سلسله مشکلات دي چې هغه د دې باعث ګرځي نجونې ډېرې په کور پاتې شي. مثلا یو نور مشکلات له دې نه راپېښېږي چې کورنۍ کله کله د دې باعث ګرځي چې باید یوه پېغله تر ډېر عمره پورې د پلار په کور کې پاتې شي. داسې مثلا اوله فلاني سره ورور راځي کېږي، د هغه خبره کې یا پلار وایي چې والله فلاني سره زما نه لګېږي، یا دا داسې فلاني یو وخت زما تر لاس لاندې کار کاوه، یا دا داسې والله هغه خلکو سره مونږ ټیټ دي، مونږ تر هغو لوړ یو. دغه مسائل دې باعث ګرځېږي چې ډېره پورېما لیدلې هم دي یو پېغله د پلار په کور تر ډېره عمره پورې پاتې شي. یا دا داسې یو پېغله تحصیل کوي او بالاخره هغه د دندې چېښتنه کېږي، خواهش ډېرېږي، لوړېږي. دغه د خواهشاتو لوړېدل یا ډېرېدل دې باعث ګرځېږي چې یوه پېغله تر ډېره عمره پورې د پلار په کور کې نه. هلته اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان حالاتو ته وګورو، یو خوا خو کورنۍ ډېرې زیاتې پیسې اخلي، لګښتونه ډېر کوي، مثلا ولور ډېر کېږي، نور د واده مصارفو په الګ باندې ډېر کېښودل کېږي. په داسې حال کې چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر زیات خراب ده، نو دغه مسایل دې باعث ګرځېږي چې یو ځوان زړه دې تخنه کړي چې هغه
کله چې یوه نجلۍ د پلار په کور پاتې کیږي، هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟
اول خبره خو دا ده چې د افغانستان غوندې کورنۍ کې خرمانده ورته وایي یا په کور پاتې شوي ورته وایي. دغه ډول اصطلاح ډېر نجونو ته کارول کېږي، هغوی چې یو څه تر ډېر عمره پورې د پلار په کور پاتې شي، چې دا له رواني اړخه د هغو لپاره ډېرې زیاتې تاواني تمامېږي، هغوی له رواني ستونزو سره مخ کوي. بله دا ده چې مثلا خلک پاره کاکي دا پوښتې ولا ولې دې واده نه ده کړی، ولې واده نه کوي. یو خبره به دا وکړو چې ښایي دا د قسمت خبره هم واوسېږي، ځکه چې تر کله پورې د الله پاک رضا نه وي په یو مسله کې، په یو کار کې کار نه ترسره کېږي. یو خوا بیا د انسانانو خپله مداخلې هم کېدای شي، ولې په کورونو کې دغه ډول برخوردونه، مثلا یا د پلاني لور په کور پاتې ده، یا یې څوک نه کوي، یا کوم عیب لري، خامخا دا کوم عیب لري چې څوک یې نه کوي. دغه ډول مسلې دې بس ګرځېږي چې پیغلی ته رواني ستونزې پیدا شي. یا مثلا په کورونو کې د ورېندارګانو را وزیدل، او د مثلا د وریرونو پیدا کېدل دا دې بحث ګرځېږي چې خپل وریندار یو مشکل ګرځېږي ترور لپاره. ولدا خو کور ناست دی، ډوډۍ د کور ډوډۍ خوري، دا ډوډۍ خوره ده. که چېرې هغه په خاصتن داسې یو مېرمنه واوسېږي، داسې یو پېغله واوسېږي چې هغه کاروباري مېرمنه نه یې، هغې تحصیل نه یې کړی، یا هغه لاسته راوړنه ونه لري، نو بیا دغه ډول مثلا یو اضافي بار په ډول باندې کور کې ورته کتل کېږي چې دا خپله یو لویه ستونزه ده. او ستونزې د پېغلې له مورې ډېرې هم زیاتوي، کېدای شي هغه پخپله هم دې ته په تشویش کې چې مثلا عمر یې په زیاتېدو ده، ولې واده یې نه ده کړی.
اوس که د حال په لارو باندې خبرې وکړو، کله چې په یو کورنۍ کې د یوې نجلۍ عمر زیاتېږي، واده یې نه وي کړی، د چار چاپېره خلکو چلند له دې سره باید څه رقم وي؟
زما په نظر دا د یو چا شخصي ژوند ده، که پېغله ده او که ځوان ده، دوی په خپله خوښه باندې کولی شي تصمیم ونیسي. ښایي چې پېغلې چې واده نه ده کړی، هغې داسې د ځان لپاره یو وړ شخص نه وي پیدا کړی چې دا مطمئنه اوسېږي چې مثلا دا ورسره ارامه اوسېدی شي، او کومې هیلې چې دا یې د ګډ ژوند لپاره لري، له هغه نفر سره یې پوره کېدی شي. ښایي هغه ذهنن نه وي آماده. او مهمه نه ده چې د هغه عمر څومره ده، هغه شل کلنه ده، هغه دېرش کلنه ده، هغه څلوېښت کلنه ده، ولې ماته مهمه دا ده چې کېدی شي هغه ذهنن نه وي آماده د واده لپاره، کېدی شي هغه داسې یو ستونزه ولري چې نه غواړي له چا سره یې شریکې کړي، یا نه غواړي لپاره یې واده وکوي. هر څوک باید خپل ژوند ته متوجه اوسي. ضرور نه ده چې څوک دما یا د یو بل چا د ژوند په اړه باندې تحقیق وکړي. باید خلک هغه ډول الفاظ نه استفاده ونه کړي چې د یو چا د خفګان باعث ګرځېږي، د یو چا د ناراحتۍ سبب ګرځېږي، مداخله ونه کړي د یو چا په ژوند کې. یا مثلا هغوی دې ته مجبوره نه کړي چې باید یو څوک دومره مجبور ورځي د دې لپاره چې د خلکو له خبرو ځان خلاص کی، د دې لپاره چې د یو بل چا خوخه پوره کی، د بل لپاره واده وکړي نه ځان لپاره. زه هم راځي د افغانستان خلکو ته دغه وینا ده چې پریږدي د پروسوم کې مداخله مه کوي، واده کوي نه کوي، زری کوي ورسته کوي، دا ما پورې اړه نه لري. دا د یو چا خپل شخصي کار دی، ژوند دی. زه ولې مداخله وکړم او زه ولې باید یو څوک دې ته مجبوره کړم یا داسې الفاظ ورته وکاروم چې هغوی پرې ناراحته شي، او یا یې مجبوره کړم داسې ورته سیم چې خدای مه کړه هغوی په خپل اخ کې ظلم وکړي د ما د خبرو له امله او د خپل ځان لپاره یو غلط انتخاب وکړي. د دې خاطر چې زما یا د ټولنې د خبرو نه ځان خلاص کړي.
بله، په آخر کې یو لنډ پیغام هغو کسانو ته ولرو چې همدغه اوس عمرونه زیات شوي، ودونه یې نه دي کړي، دوی ته به څه ولرو چې د خلکو په خبرو پسې ونه ګرځي، ځان خفانه کړي، خپل ژوند ته دوام ورکړي، او که منفي ټکي اوري نادیده یې ونیسي.
که چیرې دوی د خپل خوښي وړ شخص ولري، انتخاب ولري، بهتره ده چې واده وکړي. په دوم قدم کې کوم شاعت خلک خبرې، مثلا خلک خبرې کوي، خلک پر چا پسې خبرې کوي، خلک په پیغمبر پسې خبرې کوي، نو بهتره ده چې هغه منفي خبرې چې خلک وایي چې موږ په اړه باندې غوږوهنې کوي، بهتره ده چې نادیده یې ونیسو. خپل ژوند د نورو د غوږوهنو، د نورو د منفي افکارو لپاره خراب نه کړو. بهتره ده چې خپل تصمیم د خپل ځان په اړه باندې خپله ونیسو، ځکه تر ما هیڅوک هم بهتره نه پوهېږي چې د ما لپاره کوم بهتره تصمیم نیولی شي. دا ځای یم چې زه پوهېږم کوم څه د ما لپاره، کوم څه د ما د راتلونکي لپاره بهتره دي. یعنی تر ما زیاد د ما ضروریات څوک نه شي حس کولی، او په دې نه پوهېږي چې د ما ضروریات څه دي، د ما خواهشات څه دي. زه څه ډول یو ځوان غواړم پاینده کې ولرم. بهتره دغه ده چې خپل تصمیم په خپله ونیسو، د خلکو خبرو پسې ونه ګرځېږو، او داسې تصمیم ونیسو چې خپل ژوند ورباندې، خپل آینده ورباندې آباد کړو. داسې تصمیم خدای مه کوه ونیسو د خلکو د خبرو لپاره چې خپل راتلونکی ژوند برباد کړو، پښیمانه اوسېږو، او بالاخره بیا هغه داسې پښیمانی اوسېږي چې هېڅ مو لاسته رانه شي، او هېڅ هم ونیسو کولی چې بدلې کړو.
ډېره زیاته مننه. ژوند دې سلامت اوسې.
مننه خرسي ګلې.
درن دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزیال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. د خبرونه د میرمنو پلاس ترونه او ستونزو راڅرخي کلم سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
آزادی ملما د آزادی رادیو تاسو افریدونکو، د آزادی رادیو ملما ته سلامونه وړاندې کوم. له آزادی رادیو په موده بندونو، کانالونو او زلزلو پاړه د ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم مرکی اوریدلې وی. د دې لپاره چې دا متخصص افغان لا ډیر و پیژنې، لما اسمت ساروان سره اوسي او له انجینیر صاحب نادم سره زموږ خواله واوري. انجینیر صاحب نادم ته مې په پیل کې وویل چې په خپل د ځان پاره یو سره ته ووایي چې چیري اوسي او په څه بوخت دی.
زه په لندن کې اوسېږم، خپل د فامیل سره او درې زامن لرم، یو لوی ټول تحصیل کړی دی او ټول په صلاح ډیګري اخیستی دی او هر یو کار کوي. نو زه په لندن کې هم اخته پدې یم چې د وطن په غم کې هم یو نیم کال کېږي. د ابن سینا دا عملیات تر نامه لاندې موږ کار کوو چې څنګه وکولای شو د افغانستان د ودې لپاره هلته کار وکړو. بل دا چې جامعې نخبگان علمي په نامه یو جامعه لرو چې ټول هغه استادان، ټول هغه پی ایچ ډی، ماستری، لیسانس د خلک مو راټول کړي دي چې څرنګه وکولای شو د دې پوتنسیال نه د افغانستان د انکشاف لپاره استفاده وکړو.
همدغه استادان او متخصصین چې تاسې یادونه کوي او راټول کړي مو دي، دا په بهر کې اوسي او غواړي چې له بهره په افغانستان کې کوم کار وکړي؟
نه، دا هم په بهر کې هم په دنن افغانستان کې دي. دا ټول موږ دغه ټولنې تر چتر لاندې راټول کړي دي او ډېر هم دي، یعنی په سلهاو دي چې موږ اړیکې ورسره نیولې دي. څو د خلک زینی مثلا کار نه کوي په دولت کې، او زینی چې کارم کوي په شخصي پانتونونو کې درس ورکوي، او ځینې متخصصین چې په بهر کې دي، امریکا نه نیولې، کاناډا نه نیولې، اروپا کې چې دي، استرالیا کې دي، دا ټول د موږ سره، او په ایران او پاکستان کې ځینې دي د موږ سره په اړیکې دي، او فقط لاس نو سره ورکړی دی چې په دې چې د جامعه جهاني اوس په سوې دی چې دا د سو مورو څخه کار بالا نه اخیستل کیږي، او د دوی سیاست هم ګوري، او دوی د افغانستان په درد هم نه خوري، دا خلک چې چور کړه چپاول کړه، او بل دا چې دغه ائتلافونه او ګوندونه چې په خارج کې جوړیږي، زه په دې نظر یم چې د دوی څخه شی جوړ شي په بهر کې، نو خبر دای چې سړی دننه په افغانستان کې تمرکز وکړي، هلته یو کار وکړي. دغه لپاره مونږ په پلان کې لرو چې یو بین المللي کانفرنس په افغانستان کې وغواړو، او دلته به خارجي متخصصین هم وي، د افغاني متخصصین داخل به بهر او په دننه افغانستان کې راټولېږي، او د افغانستان لپاره یو ښه ستراتیژي د انکشاف لپاره مونږ جوړ کړی دی، او یو مؤسسه په نوم د شیلر بین المللي انسټیټیوټ مونږ سره همکاري کوي، دوی هم ډېر اکسپرت خلک لري، او چې په هر برخه کې چې مونږ ته مشورې راکوي چې د افغانستان د دغه پوتنسیال نه بیل دي چې د دنیا نه کومک واخلو، څنګه کولای شو لکه سنگاپور لکه نورې وادونه خپل وطن جوړ کړو. مونږ هم دغه په اصطلاح د مطالعې د سنگاپور د تاریخ، د نورې وادو د تاریخ، غواړو چې خپل وطن په اصطلاح د دغه شی چې لروي ګټه پورته کړو، او بدې چې بیل دي چې دغه وادونه راشي د مونږ شتمنی چور کی او مفتی یوسی مونږ خپل نظارت کوس. یو مثال در کوم، مثلا په کال کې تقریبا 800 میلیون ډالر یا تر 1 میلیارډ مون صرف د بهر نه برق اخلو، اوس که دغه نیمه دلته په افغانستان کې مونږ سرمایه گذاری وکړو، دغه په پنګونه وسی، دغه په اصطلاح خصوصي سکتور ته دوی کولای شي دغه پیسې هلته ولاړ نه شي، دلته مثلا غاز لرو، د ډبر سکاره لرو، لمر لرو، اوبل لرو، د دې ونې استفاده وکړو، یا مثلا په میلیونو ډالر د انسانانو د افغانانو د تداوی د پر په بار کې مصرفيږي، او کچیر مونږ دلته معیاري شفاخانه جوړ کو په لګ اندازا مونږ کولای شو دغه پیسې هم افغانستان ته پاتې شي، او د خلکو د سرګردانی نه مخنیوي وسی، او دلته تداوی د خلکو د افغانانو په دنه په افغانستان کې. یعنی دا دوه مثال می درکې، زراعت علیحده، معدن علیحده، نور برخه هم مونږ داس پلانونه لرو.
ستاسو دې پلان او ستاسو دې راټولېدو او دغه هڅو لپاره سیاسي کار هم پکار ده، کنه ستاسو کار له سیاست سره ارتباط نه لري؟
او سیاست سره ارتباط پدې نه لري چې دلته دغه سیاسي مسائل د سیاسي اساسیتونو لپاره وي، او بل دا چې اوس خو ګوري البس چې دلته استخبارات په افغانستان کې د مختلف هیوادو کار کړی دی، اوس خلک په شک سترګه ګوري د غار هیواد ته. دغه د پاره مونږ غواړو فقط یو افغاني پروسی، یو افغاني پروسی چې بل کم، دغه د پاره مونږ د طالبانو د مشران سره خبرې کړې دي، زه خپل افغانستان ته تللی وم، د ځینې وزیران او مینان او دوی سره مخکري کې پولیټکنیک د رئیس سره، پانتون د کابل د پانتون رئیس سره، زراعت وزارت سره، انرژي وزارت سره، د ټول سره مونږ کتلی، دوی ته مونږ د جریان تشریح کړي، او خوشبختانه دوی د مونږ ملاتړ کوي، اما بیا هم زینی کړی دی چې په شک سترګو ګوري، خو مونږ افغانانو خو دوی ملامت نه دي په دې شلو کال کې، په دې مخ کې دومره ظلم په دې وطن باندې شوی، دومره د استخبارات کار کړی دی چې رښتیا باید دوی شکمن وي، اما مونږ اڅه کوو چې دوی ته د قناعت ورکړو چې د افغاني پروسه ده، مونږ افغانانو تاسو ټول کولای شئ چې مونږ د عمل کار مونږ کړنه تاسو تر کنټرول لاندې ونیسئ، وګورئ چې مونږ څه کوو.
انجینیر صاحب، که ستاسو د ژوند په اړه یو څه خبرې وکړو، چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې؟
په هرات کې پیدا شوم، د ما نیکه په نوم د کرنل خان محمد خان لوګری و چې د امان الله خان د افسرانو څخه و، او پس لغه چې بیا نادر خان راغی، بیا د سرحدات او د کمیسار پیس په هرات کې وټاکل شو، نو هلته پاتې شو، د ما پلار هم هرات کې پیدا شو، او زما هم مور بیا د بالا مرغاب د ولسوالی ده، زما پلار درې خزی دولورې، متاسفانه ډیر جنجالونه مې په ژوند کې لیدلې، په دې چې د ماشومتوبه چې ما مور د دریشتو کالو یو زوی په نس کې، زه د درو کالو مې بل ورور مې مشر و، چې زما پلار ښځه وکړه، اقتصادي وضعیت ښه نه و، یعنی تاسو داسې فکر کوئ چې ما اوږي به ټولولې، هغه به مې میده کوله، هغه یو څه غنم جوړوله، د خلکو خرمندونه مې کوټله، مزدوري مې کوله، ام پاغه حالت کې مختای یو استعداد را کړی او چې دا دولس کال زده اول نمبرم دغه ځای بیا سلطان د لسین چې خلاص شوم بیا پولیټکنیک تر عالم پولیټکنیک اول نمبر شوم بیا د نمراتو په حساب بورس واخیسته شوروی ته تلارم شپږ کال مې هلته درس وې پس دغه چې راغلم بیل کم شناخته جودیزیه او کارتوګرافي لوی ادارې کې هلته په حساب د حقوق قوای بشری معرفي کړم نو هلته تصادف خپل استعداد وخو بیا مدیر د تحقیقات علمی شوم بیا رئیس د تحقیقات فضایی مقرر شوم یعنی عبدالاحد مومن چې فضا ته ولاړ زه مسؤول د دغه تحقیقات او علمي تحقیقات او ټول زما تر کنټرول لاندې او ډېرې غټې پروژې ما کار کړي دي په افغانستان کې ډېر علمی انجینري کتابونه مې تالیف کړي دي چې ټول په جودیزي او کارتوګرافي لوی اداره کې پراته دي او اوسنی انجینران چې د تحصیل نه خلاصیږي دوی دغه سټرکشن یا دستورالعملو څخه دوی استفاده کوي.
اسیل ازادي رادیو د ازادي رادیو میلمه پروگرام اوري زموش بیلما ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم دی.
بیا کله بهر ته ولاړې له هواده مهاجر شوي
بهر ته هغه خو دوه نوي کال چې جنگونه په کابل کې شروع سره مونږ مجبور شو چې اته د یو میاشت لپاره پلان وو چې ولاړو پاکستان ته ولاړو بلاد هم نه ولته بیا یو میاشت تر اوسه پورې زمينه برابر نه شو نو بل اخر پاتې شولو رالو لندن ته رالم زه مسکو ته ولاړم په دې چې هلته مې تحصیل کړی و بلاد وم بیا مې کاروبار شروع وکړ بیا تجارت مې شروع وکړ هلته مخ د دې هم چې زه په ادارې کې ما کار کوم بیا د تجار سره ما اړیکې وې د مونږ د هرات تجارو چې شناخته او گاونډیانو بیا د ترجمان په استعمال ته په سفارت د روسیې کې شوروي کې دوی ته کومک کوي او دوی ما ته ډېر بل اخر یو لار پیدا شو اعتماد پیدا شو بیا مې شریک شوم د شرکتو سره د بارتر سیستم تجارت مو کوي نو ډېر فاز دوخته ما وکولای شو ځان د پاره ژوند جوړ کړم نو د تجارت لواسه یعنی موازی د خپل کار ما کولای شو تجارت هم وکم په افغانستان
بله په دې دوره کې چې له هواده ووته بیا مو په خپل مسلک کار ونکو
متاسفانه چې دلته خو د شوروي ډیپلوم دلته په دې وادو کې نه چلیږي او بلته زمينه ما ته مساعد نشو چې په غرشته کې مونته کار مې کوله دلته یو دکان او دکانداری او په اصطلاح دا کارونه وکړه نو زما ټول فوکس پر اولاد باندې و چې اولاد ورسوم الحمدلله مشر زوی می استاد او د اصطلاح ماستری په ساينس کې واخ سي یعنی تر د ساينس د معلمینو ترینر دلته په لندن کې کار کوي او دوم زوی می په اصطلاح لایر شو بیا اوس بارستر دی نو سالوال ورته وای نو دریم لور می هم دغه وخت ډیگری واخسته اوس په یو بانک منیجر دی او څلرم اولاد می دریم سم د حقوق د پانتون کې درس یعنی ما ټول فوکس دغه باندې او په پاکستان کې هم هم د سولې د جریان یو 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 غړی و په اصطلاح شورا اسلامي مردوم افغانستان په نامه مونږ یو دغه جوړ کړ یو شورا جوړ کړ سولې په حساب هلته ملاقاتونه د ملګرو ملتونو د استاد سره د دولت د پاکستان د مشرانو سره دغه دولت چې څنګه وکولای شي په افغانستان کې سولې متاسفانه د ګاونډیانو مداخله داسې حالت په دې وطن نه وسته چې مونږ خبره ته غواګونې نه وي زما په یاد دی چې موین الدین ایدر وزیر د داخله او مخبل ورته ویل چې وروره تاسو مداخله وکړه مکوې په افغانستان کې که تاسو هدف دی چې تاسو افغانستان نیسی شاید و بینی سی او تاسو ساتل نه چې خپل دغه د لاس ورکوي اوس وګورئ هغه اور چې دوی بلکره د خپل په پاکستان کې لګیږي او دوی په کې سوځي
د تعلیم په دوران کې کاغه په داخل کې د پولیټکنیک دوره و یا د شوروي اتحاد وخت کومه خاطره کم په زړه کې هغه از مشلاوتم سره شریک کړ
خبره سید هم زمان چې ما کارتوګرافي کې په دغه کې رئیس تحقیقات فضایم بیا زه استاد زمینشناسی پانزوی کې زه استاد وم هلته درس مې ورکوله ام جیولوژي برخه ته ام جغرافي برخه ته دریم سم مالک دغه ورکول سروي درس ورکول خاطره د مکتب دا دی چې یو وخت زنده هم سم کې و ما د مونږه ریاضی معلم تبدیل سو لاړې غور ته واستوي او د حوال سم معلم حدود خان نومې د مونږ ته راوي چې دی ریاضی فزیک درس راکې نو دا 15 څلوېخ دقیقې په یو شکل د تیر کړ بعد غو زنګ د تفریح وولسو چې الکان وتل ماته ول چې خلیل احمد تا ته می کار دی ما زه ایران پاشو معلومات څه کال لري ودرېدم بعد غو معلومات وای چې خلیل احمد جان ولکه د فزیک او ریاضی کې څه زه ولکه خبر غیم اس بوی ولکه وړم زنه پېرون څه وک ماته ول نو زه ما ورته چې استاد ته ریمو سره د سوات وای چې د آینده درس چوک آمادگی لري زب آمادگی نسم زب ان شاء الله درس ورکوم یعنی نام سم ریاضی فزیک مکمل ما درس ورکول دی بام ناس ولا شاگردان بیا په تفریح کې در سر ما تمرینونه کار کول او امتحانون چې خلاصو سوالونه ما ورته جوړ کړ کلید ما ورته جوړ کړ بیا د خپل کتابچې می د توګه به دینو به معلم د ریاضی سو پاس راغ
ډېر جالب قصه دا راته وایي چې کله له افغانستانه بلاړې شوروي ته د کلتور او د هر شي تفاوت څنګه احساس وکاو
ساروان څه خبره دا چې ګوره مونږ په ماشومتوب کې داسې یو مونږ په زین کې داسې ویل شوی زما په یاد دغه ملایان مشران ویل چې روسان چې دی خپل خور مور نه پیژني کافران دی کتاب نه لري دا نور چې دی دوی کتاب لري زه چې هلته ولاړم ومې کتل چې دلته زه پوښتنه کوم دی وایي چې د خاله لور د عمه لور د ماما لور د کاکا لور مونږ دوی خور ورته ویله خور ورته ویله او مونږ دوی سره ازدواج نه کوو زه ایران پاس شم خدا وایي خور مور نه پیژ دلته خودي دوی څخه ازدواج د دوی خلکو سره نه کې دا څه کم دی او بل چې مونږ ته ویله د مشر الوکان ویله چې احتیاط کوئ چې ستاسو سره د غیر اخلاقي عکسونه ستاسو سره پیدا نه شي که دولت ولی تاسو اخراجی دا مسله دریم دا فلمونه چې مو کتل غیر اخلاقی فلمونه قطعا په دا تلویزیونو کې نه او بل دا چې مثلا هر ځای چې تری دا ډوډۍ چې په پروت هر څوک به اخیسته ویل دا لیکل وی چې دا ډوډۍ حاصل دی د لاس دی د دیقان دی د انسان دی دا باید وساتل شي ترام باید وشي ان زه ایران پات شو مال د مسلمانۍ ملک دلته د اثر کم دی دا کمونیزم دغه شی دی سوسیالیزم ایران ورته پاتې واقعا چې مونږ ته ډېر جالب وو دا مسله بل زه تاسو ته وایم چې ماته په دوره د مکتب کې په دې چې اقتصاد مو ډېر ضعیف وو ډېر خراب وو ډېر بد حالت کې یعنی باور وکړئ چې زه اول سم کې وم د سمیټو بوجي کاغذي ما به قیچي کوله دا به دماغ کتابچه وو او رنگ مې نه درلود د اشپزخانه په اصطلاح دود خلته خو ټول په بوټو په دخو په د پلوړ باندې پخواله ډوړي دا ټول به مې توژل د مې رنگ وو یعنی دیک په بد وضعیت یعنی په ټول دول اسکاله ما یو افاقی کتاب ما مطالعه نه کوونه کړم نو امکانات ما ته یو بخان بدان شي ما ته زاول نمبر هم په پنځم سم کې ما ته سر مفاتیش سوالونه وکړ جواب وکړ ما ته خوان دی ورک ما ته یو بخان بدان بخشش راکې ته چې مطالبه تر اوسه ما په ذهن کې دي بعد هغه چې زه شوروي ته چورانم ګورم په مترو کې په سرویس کې هر څه کتاب وای نو مونږ هم هلته مې شروع کړ کتابونه تاریخي ناول دا شان کتابونه ما ټول په د مسکو د ما ته درسو در شپه کاله نو ما عادت ونیوي د مطالعه سره چې پس تر اوسه پورې بس هغه عادت را سره ستاسو
تاسو مخکې د افغانستان د امکاناتو په اړه خبرې وکړه چې افغانستان ډېر امکانات لري په دې برخه کې مو څېړنې هم کړې دي څه فکر کوئ چې د افغانستان د قوت برخه کومه ده معدن دي قانون دي برق ده چی شی دی په کومه برخه کې ستاسو په نظر کې په افغانستان کې ډېر کار وشي نو افغانستان په پښو ودری شي
اول چې مثلا بے مصرف عاید ده د صنعت د توریزم دی اول اوس تاسو وګورئ ترکیه او 1% بودیجه د ترکیه د توریزم نه صنعت نه تمویلیږي او افغانستان اول ده ګوره هیڅ پاملرنه نه شوی مثلا نورستان د مونږ تاسو نورستان تر سویس بالا دی زه سویس ته تللم اما داسې طبیعت چې نورستان لري فقط یو سړک په کار دی یو څو تعمیرونه چې سیلانیان راځي هلته دوی د استوګنځنې ځای وي هلته او یو کلینیک د تداوی دپاره چې خدای ناخواسته نه جوړه کیږي فقط دغه زمینه دي برابر شي چې د توریزم وده وکړي امنیت فزیکي راغلی اقتصادي امنیت د دغې وجه هم تامینېږي بل مادن خو داسې ژر نه دغه کیږي چې ژر حاصل مونږ ته راکې نه دا مسله مثلا برق ژر کېدای شي په دې چې د ډبرو سکاره لرو، لمر لرو، باد لرو، اوبه لرو، دا ټولو نه استفاده کېدای شي چې موږ عاجل برق ولرو. هغه دغه $800 میلیون چې په کال کې یا ملیارد موږ او ګاونډیان ترکو، دا باید وساتل شي دننه افغانستان. دا یو ښه پانګونه ده په دې برخه کې، ولې برق د ټولو صنایعو د پیشرفت زمینه په برق کېږي. او اول توجه په برق پسې، بیا ترانسپورت دی، لارې دی، لارې هم ډېر امنیت لري په دې چې افغانستان د وصل نقطه ده. تاسو وګورئ که چیرې لارې ښې اوسپنې پتلی جوړې شي، یعنی موږ کولای شو چې منځنی آسیا د جنوبي آسیا سره وصل کو. چین چې یو نیم میلیارد نفوس لري او د دنیا د اول تولید کوونکی چین دی، صادر کوونکی چین دی، د افغانستان له لارې، د ایران له لارې خپل امته کولای شي چې اروپا ته په یو هفته کې ورسي. دا موږ ډېره ګټه کوي. او هوایی سیستم که فعال کو، تیارې د افغانستان له لارې تیریږي، هم یو ګټه افغانستان ته بیل دی چې موږ مصرف وکړو. دغه پروژې دي چې په اصطلاح بیل دی چې مصرف وکړو، موږ ته عاید راځي او زمینه برابریږي. بل دا چې په کال کې موږ دومره پوتنسیال لرو چې $500 میلیارد د اوبو د صادرولو او د خرڅولو له لارې موږ کولای شو چې افغانستان ته عاید راوړو. $500 میلیارد صرف د اوبه، یعنی دا ټول مادن خو وایم چې یو څه وخت نیسي، خو هم ډېر ضرورت دی. په دې چې لیتیم، افغانستان لیتیم په ټول نړۍ کې اول هېواد دی چې لري، او د موږ د عینک د مس کان چې دی په دنیا کې هم تر غټ کان دی په دنیا کې، د اجګک د اوسپنې ډېر قوي ده. قوي په دې دی چې مثلا قزاقستان هم تاسو ګورئ هلته د اوسپنې معدن لري. اما دوی باید چې یو وارې پروسس کې چې بیا دوی هغه ضبط کې برابر کړي. اما افغانستان د مستقیم 40% د اوس په ډبرې کې موږ تاسې اوسپنه لرو د افغانستان په معدنو کې، یعنی سرب لرو، یورانیوم لرو، یعنی هر نوع معدن چې لري چې وګوري افغانستان. بل دا چې معدن تنه دا نه دی چې مثلا طلا معدن دی، نقره معدن دی، مس، دغه خپله خاوره چې پخې خښتې جوړیږي دا خپله معدن دی، دغه ریګ معدن دی، تیګ معدن دی چې اوس موږ تاسو کولای شو چې حجاري فابریکې فعالې کې د تیګو تیګې خرڅې کړو، د خښتو پر ځای د نورو پر ځای وکارو. یعنی د هر خوښ تاسو وګورئ افغانستان مسایل ته ودی ته.
تاسیل آزادی رادیو د آزادی رادیو میلمه پروگرام آوری. زموش میلمه دیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم دی.
انجینیر سب، تاسی چون بلا بل هیوادونه لیدلی دی، بهر مزدکری کری دی، دشوان دیر تجربه لری، د ځوانانو لپاره چې دا اوس په داخل کې ستاسو سپارښتنه څه ده، دوی څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي چې راتلونکی لا بهتره شي؟
خب متاسفانه چې طالبان زه پروش از کال تللی یم افغانستان ته، همچنان سرم چې تللی یم پروش، وزیر صاحب د معارف سره مې ملاقات وکړ، کینستلو، یعنی په یو ساعت کې مولوی سیاوان صاحبان ورته راغلي، غیر د دې چې د مدرسې خبرې کولې، قطعا د مکتب خبر هم نه وو. بیا دومره نوبت چور چې ما کار ورته دولو، ما ورته وویل چې ګوره وزیر صاحب، دا دیتا د لا سات علم جوړ کړی، دا په دغه دلته چیناست د برق د علم جوړ کړی، دا کولی روشان او ملګر د علم جوړ کړی، په موټر کې چسپریږي او علم جوړ کړی، په تیاری کې چیزی علم جوړ کړی، ګوره د لونګی د ټول علم جوړ کړی. او تاسو فوکس ټول په دینی مدارس باندې دی، صحیح ده، خو هر مسلمان ته ضرور دی چې دلی علوم زده کی، خدای وو پیجن خپل نوز زده کی، مسلمان پایز دی دا بین پنج بنای مسلمانی زده. اما دا نور مسائل ته توجه وکي، پدې چې د مونږ مادنونه خلق مفت وړي، پدې چې مونږ خپل متخصصین و نه لرو دادې. اوس هم ګوره چې توجه یو ځوانان دی، یو هغه په سلا سرپرست حکومت دی چې توجه به ځوانان ته وکي، زمينه د تحصیل دی برابر کی، محدودیت دی وزن کی. اوس وګورې مثلا خځ ته وایي تاسو صرف طب ووایاست، الان چې د انجینری کارونه خو تنه ساحوي کارون نه دي، شعبوي کارون هم دي. او د پلان د پلاننګ چې شروع چې یو کار یو انجینری کار شروع کی تر ساوی او برته چرازی بیا شوبه ته شوبوی کارونه دی. یعنی دوی کولای شي خدي چې په کساه ته ولا نسی د پلانینګ شروع تر محاسبه او تر شوبوی کارونه ټول دوی کولای شي تر نران په خطوګه انجام کی. پدې چې خدي ډیر با استعداد دي خو مونږ سره هم درسونه ویل دي مونږ پل ټکنیک جو دي مونږ خوندې وی دا انجونې درس ویلې که په شوروي کې وو که د کار په ساحه کې واقعا چې با استعداد دي. اما متاسفانه دغه نیم پیکر د جامعه دوی چې ځوانان هم پکې دي انجونې دي دا محروم کړي دي. اوس وګوره دا روباتیک ټیم چې د هرات په دنیا کې اول مقام وګټل اته په ریاضي کې د هرات مثلا د افغانستان په ریاضي کې په دنیا کې اول مقام وګټل. یعنی ډېر با استعداد دي دا انجونې اما دوی محرومول دا ډېر ظلم دی. نو ځوانان بیچارګان څه وکړي؟ ځوانان خو غواړي چې دلته کار وکړي. هیڅوک نه غواړي چې خپل وطن پرېږدي. دا اوس زه یم قطعا زه عادت نه نیسم 15 کال یم اما قطعا زه عادت نه نیسم د بار سره. حتی دما زامن چې دلته لویان سوي دي هغه یو زوی مې دلته پیدا شوی دی. یعنی فقط ټول افغاني دود تعقیبوي او دوی غواړي چې وطن ته ولاړ شي یو کار وکړي. حتی ما ته وایي چې سړی باید هلته هغه ځای کې کار وکړي چې ضرورت دي افغانستان ضرورت لري. اما شرایط په کار نه دی. مثلا ځوانان دي غواړي موسیقي واوري او ته نه پرېږدي. انجونې دي غواړي تفریح وکړي پارکو ته نه پرېږدي حمام ته نه پرېږدي. نه برق شته نه امکانات شته او تم حمامونه د ښځو په مقابل کې تړي دروازې د مکتبونه تړي د پوهنتون تړي. دا خو سخت ظلم دی د انسان دپاره. دغه دپاره ځوانان بیچارګان محروم دي په افغانستان کې. هم انجونې محروم دي هم نور نارینه لږ هلکان محروم دغه هلکان محروم دي. د دې نه په دې چې شرایط ورته مساعد نه دی. په دې چې همیشه خو زه وایم چې امنیت خو یو مثلث دی. ته درې اضلاوې لري. یو ځل فزیکي امنیت دی، بل اقتصادي امنیت دی، درېیم یې رواني امنیت دی. که چیرې دا درې اضلاوې مکمل تکمیل نه وي ځکه یعنی امنیت تکمیل نه دی. نو رواني امنیت په افغانستان کې تکمیل نه دی. خلک په ډار کې دي. هغه انساني ازادي چې دوی د پاره دی په نور ټول نړۍ کې رات په اسلامي نړۍ کې دی دوی ته مسایده دی. دوی ګوره چې د پاسپورت پسې ټول سرګردانه دي څه حال دی او دوی د وطن تختی او بل دا چې څومره وژل کیږي په اوبو کې ډوبیږي. د دوی ټول مسؤلیت د دوی ټول ګناه د مسؤلینو په غاړه ده چې زمينه د ځوانانو ته نه مسایده کې په افغانستان کې.
ډېره زیاته مننه انجینر صاحب. دا افغان متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم د آزادی رادیو د نن ورځې میلمه.
درڅ ختلم درته می وان قتل و مې بخا درڅ ختلم درته می وان قتل و مې بخا غږیده نشم درته می ډیر و جړل و مې بخا غږیده نشم درته می ډیر و جړل و مې بخا مستا درمانو ګلانو مین غوختا خما پوخ کو درته و لمبا ولوا مې بخا د جنو ټکو د اظهار د پاره جب نستا ठको दहार द पार जबनस्ता चिपे खे दिल मादर तवा